آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
هالند وایي چې د افغانستان سره به خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې غیر قانوني اصلاحات نه مني. امریکا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه ځپلي خلک په ویره کې ژوند کوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو د لیک په ځواب کې عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې په امریکا اعتبار نسي کېدلی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ د 1990 کال د هود د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د خبرونو نه علاوه د افراطیانو د فعالیتونو پاکله، د چین د تشویش، او د ننګرهار د پانتون د 50 کلیزې د لمانځنې په اړه رپورټونه لرو. همداراز یو بل رپورټ هم لرو چې په کندهار کې د تجارانو د تشویشونو په اړه باندې دی، او د خبرونې په پای کې به د امریکا ژغ سرمقاله هم واوري. خو د هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او طاهر اڅکزی ثابت استل ولو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دولت نه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو ولس نور زخمي شوي دي. د کندهار د سرپرست والی ویان سمیم خپلواک امریکا ژغ ته وویل چې دغه پوځي عملیات د باندې تیمو په سیمه کې شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه پولیسان هم زخمي شوي دي. له بلې خوا په هلمند کې د ځان وژونکو په حمله کې 8 تنه وژل شوي او 3 تنه زخمي شوي دي. دا حمله د لشکرګاه د ښار د درې ناحیې مربوط د بولان په سیمه کې د پولیسو پر هغه رینجر موټر باندې سوی ده چې د لارې په اوږدو کې تلاشي کوله. د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار امریکا ژغ ته وویل چې په کرولا موټر کې سپور ځان وژونکي په دې برید کې 9 ملکي کسان وژلي او 19 کسه او 4 پولیسان یې زخمي کړي دي.
د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل چې هیواد به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د پرمختیايي پروګرام د پاره د 180 میلیون یورو د کومک خبر هم ورکړ. د هالند د بهرنیو چارو د وزیر سره په دې سفر کې د هالند د دفاع وزیر هم ملګری و. هغه ویل چې هالند به په افغانستان کې روان وضعیت له نږدې وڅاري. هغه دا خبره هم وکړه چې د 2001 کال وروسته چې افغانستان د نړۍ سره د خپلو دواړخیزو او څوړخیزو اړیکو نوې پړاو پیل کړ، د هالند شاهي دولت په لومړنیو هیوادونو کې وو چې د افغانانو سره یې مرستي پیل کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی ویلي دی چې د انتخاباتو په نظام کې غیر قانوني اصلاحات به ورته د منلو وړ نه وي. خبریال اکرام شنواری نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي یوازې د افغانستان د ناپېزه قوانینو لمخې رامسکیدونکو اصلاحاتو ملاتړ کوي،
اما هیڅ وخت یې نه مپذیرم چې کسی قانون زیر پای بکنه.
ښاغلی نورستانی ویل خو هیڅکله د عالمونو چې څوک قانون تر پښو لاندې کړي او د هیواد د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون په خلاف هسې چې زړه غوښتي وي اصلاحات راولي او یا د خپل حوس له مخې په دې ځای کې اصلاحات راولي، هغه مونږ هیڅکله نشو منلی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون رئیس د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس د افغانستان د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره د یو کمیسیون جوړېدو په باب ویل چې یوازې د رسنیو له لارې د دغسې کمیسیون د جوړېدو نه خبر شوی دی. احمدی صوب نورستانی پښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمیسیون کمشنران چې د شپږ کلونو لپاره غوره شوي هغوی به د کوم قانون له مخې له کاره ګوښه کیږي.
ما برته گفتم کې چې رقم می
ښاغلی نورستانی ویل ما درته وویل چې څنګه کوي. مثلا موږ د قانون له مخې د ټاکنو د کمیسیون کمشنران صاحبان د شپږ کلونو لپاره ټاکل شوي دي، دا کوم قانون دی چې هغوی له کاره ګوښه کوي؟ په کوم اساس او کوم قانون؟ جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دغه حکومت د جوړېدو په وخت د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره د یو ځانګړي کمیسیون کمیسون په جوړیدو سره موافقه ته رسیدلی وو. جمهور رئیس غنی د دې ونې په سر کې د افغانستان د پارلمان د پرانیستو غونډې ته د وینا په وخت ویل چې ژر به ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسون جوړ کړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ دغه یو کمیسون جوړیدو اړتیا یادونه وکړه، ویل چې ژر به دا کمیسون په کار پیل وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د اروپا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویل دي چې د ختیځ اوکراین د جنگ ځپلې ملک په زیاتو سیمو او په کریمیا کې خلک د ترور او دهشت په ویره کې ژوند کوي، او د روسیې د اردو د نظامی تجهیزاتو او وسلو بهیرونه روان دي. نولند پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د مشرانو د جرګې د خارجه روابطو جرګې ته وویل چې د روسیې ټانکونه، زغره لرونکي اراده او توپچی قواوی په دې وروستیو ورځو کې د سرحد نه په زیات شمیر اوښتي دي. هغه وویل چې روسیه او د هغې بیلتون غوښتونکو ګوډاګیانو د زیات تشدد نه کار اخیستی دی، او دا تشدد د کرملن لخوا کنټرولیږي. د روسیې د ټانکونو او درنو وسلو لخوا پارول کیږي او د روسیې د خلکو په مالیاتو تمویلیږي. نولند دغه جرګې ته دا هم ویل چې د اوباما حکومت تر اوس لا دا پریکړه نه کړې چې د کیف حکومت دفاعي وسلې ورکړي او کنه، چې د روسیې سره سرحد نږدې د ماسکاو د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په مقابل کې په جګړې کې استعمال کړي. هغه ویل چې دا دا سیمرسی په اړه خبرې په داسې حال کې روان دي چې د امریکا د حکومت چارواکي د غوربن څارنه کوي چې د فبروري په 15مه نیټه غوربندي موافقه شوې و.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغه لیک په جواب کې چې د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند یې ویل ایران ته لیږلې او خبرداري ورکړې دي چې د ایران سره اټومي موافقه به تر هغه وخت اعتبار ولري چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر وي. ویلې دي چې په امریکا باندې اعتبار نه کیدای. شاغل ظریف پرون د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې وویل چې د امریکا د کانګرس د 23 غړو د لیک د ډیپلوماټیکي اصولو خلاف بې ساري عمل دی. هغه وویل چې حقیقت دا دی چې موږ په امریکا باندې باور نه شو کولای. امریکا د بهرنیو هیوادونو سره خپلې اړیکې د ولسمشر او د ډیپلوماټانو له لارې پالي، خو په دې چارو کې د کانګرس د غړو مستقیم مداخله ولسمشر باراک اوباما هم په غوسه کړی دی.
پرون د سه‌شنبه په ورځ د نایجیریا د میدوګوري په شهر کې د بم چاودنه سوي ده چې د مرګ ژوبلې رپورټین ورکړل سوي دي. درې ورځې مخکې هم په دغه شهر کې د بمونو چاودنې سوي چې څه د پاسه 50 کسې وژلي وو. د امریکا ژغې و خبريال ویلي دي چې د سه‌شنبه د ورځې د بم چاودنه په محلي وخت ماپښین په 4 بجو د دوشنبه په مارکیټ کې سوي ده. هغه ویلي چې په دې چاودنه کې یو شمېر خلک وژل سوي او زخمي سوي دي.
د اج د ساحل د پخوانی جمهور رئیس په میرمنی سایمون گباګبو باندې لدی کبل د شلو کالو بن سزا راخته لید چې 2003 او 2014 کال د انتخاباتو څخه وروسته په ملکی شخړی او جګړې راپارولې وي. په ابیجان کې محکمې میرمن گباګبو په دې ملزمه کړ چې وسلوالي ډلې جوړې کړې او دولتي امنیتي خراب کړې و چې لکبل 3000 خلک ووجل سول. هغه او میړه لارن گباګبو د 2003 کال د جمهور ریاست انتخابات چال حسن کواتارا وګټل رد کړی وو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې کله چې دا د بهرنیو چارو وزیر و نو دا بشو چې هغه د ایمیلونو دوه ډول ادرسونه درلودای، مګر ویل دي چې هغه کوم غلط کار نه دی کړی. دا د نیویا ټایمز ورسپانی په ریپورت باندې د هغه لومړی عامه تبصره و چې پکې ویل سی و چې میرمن کلینټن د رسمي مخابراتو لپاره د حکومتي ادرس په ځای د خپل خصوصي ادرس نه استفاده کوله. انتقاد کوونکي په دغه پخوانی خارجه وزیر باندې تور لګوي چې هغه کوشش کاوه جنجالي مخابري چې په کې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کنسولګری باندې د تروریستي حمله په اړه مخابرې هم شاملې وي پټي وساتي. هیلری کلینټن پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې هغه د اسانۍ لپاره فقط یو ادرس نه استفاده کوله او نه غوښتل چې دوی وسیلې په کار واچوي.
او د اروپا د یوروسیکا د ډالر په مقابل کې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو راټیټه شوې ده. دغه سکه چې د اروپا په نونو هیوادونو کې چې د یورو زون نومیږي چلیږي، د ډالر په مقابل کې نرخ 1.08 راولوید چې دا د 2003 کال د اپریل د میاشتې څخه راورسته د یورو تر ټولو ټیټه بیه ده. په 2008 کال کې 1 یورو په 1.8 ډالر تبادله کېده. اروپایي پانګوال او چارواکي له دې کبل هم اندېښمن دي چې د یورو د قیمت په دومره زیات ټیټېدو سره به د یونان د پورونو د ادا کولو په اړه په مذاکراتو کې هم په راتلونکو میاشتو کې ستونزې راپیدا شي. د څو اونۍ را په دې خوا د یورو قیمت اروپا د اقتصاد کمزورتیا او د امریکا د اقتصاد قوي کېدو له کبله په پرله پسې توګه د ډالر په مقابل کې رالوېدلې دي. د امریکا د کار او کارګر په مارکیټ کې تیره میاشت 250,000 کارونه خلکو ته پیدا شوي او د دې هیواد د بیکاري کچه 15.5% ته راټیټه شوې ده، په داسې حال کې چې د یورو د سیمې د بیکاري کچه 1.5% ده. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. وو څو لومړی خبري مطلب ته د چین د سینګیانګ د ایالت د کومونیست ګوند مشر وای چې فکر کوي چې هغه افراطیان چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سی وو بیرته خپل سیمو ته راسانه سیوي دي. چین د غور افراطیانو د فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د چین د سینګیانګ په ایالت کې د حکومت سختو پالیسیو د افراطیانو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه د امریکا ژه خبریال بل ایډل یو رپورټ شارېږلې دی چې نظرانه یوسف زی تاسل ولي.
د چین د سینګیانګ ایالت کمیونست ګوند مشر جانګ شینجان د هغه کسانو د شمېر په حق له سند ویلي چې آیا څومره کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای جنگیدو د پاره عراق او سوریه ته ورغلی وو، خو یوازې دا ویلي دي چې په تېره کې ځینې کسان د چین نه دغه هیوادونو ته ورغلی وو، چې دا څرګندوي ترګري څنګه چین ته هم یو لوی خطر مخامخ کړی دی. ژانګ زیاته کړه چې حکومت د هغه خلکو په خلاف تحقیقات شروع کړي دي چې هغوی د چین نه د باندې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای د جنگیدو د پاره ورغلی وو. معلومات ځکه چې هغوی په خپله باندې خپل تحقیقات پوره کوي. هغه دا وموي چې تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې تر نن ورځې پورې څومره کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي دي، خو کارپوهان وایي چې د غشمیره دومره زیاته نه ده. تیر کال هم د چین حکومت په دې حق لباندې یو رپورت خپور کړو، په هغه کې ویلو چې شاوخوا 300 کسان د چین، عراق او سوریا ته ورغلي دي چې هلته کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا روزل شوي دي او په جګړې کې برخه اخلي. هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ورغلي دي، هغه زیاتره د یو غور اسلامي یاغیان دي. بیجینګ په ورستیو کې په یو غور مسلمانانو باندې د غتورونه هم لګولې دي چې په چین کې په مختلفو بریدونو کې برخه اخیسته. د چین حکومت وایي چې دغه د یو غور مسلمانانو ډله په سینګیانګ کې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، خو چارواکي وایي چې د یو غور د مسلمانانو دغه ډله لا دومره قوي نه ده. د بشري حقوقو فعالین او د چارو کارپوهان وایي چې د چین حکومت په سینګیانګ کې ډېرې سختې پالیسۍ خپلې کړې دي او د چین دغه سختې پالیسۍ د سینګیانګ په ایالت کې د تشدد د پیښو سبب شوې دي. د چین حکومت په دغه ایالت کې د خزو په پردې کولو، د سړو په ګیر پرې خودو او د روجو په میاش کې په روجو باندې بندیز لګولې دي. د 2009 په کال کې په دغه ایالت کې د حکومت او یو غور مسلمانانو ترمنځ شدید نښتې شوې وي. ژانګ وایي چې د 2013 کال په مودې کې 213 پولیس د سینګیانګ په ایالت کې وجل شوې دي. هغه وایي چې د چین د نورو سیمو په پرتله د سینګیانګ په ایالت کې د پولیسو په خلاف باندې زیات تشدد کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام وو چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه اوریدي. د ننګرهار د پانتون 500 کلیزه ول منزل سوه. په دې اړه به د زیبی الله غازی ریپورت واورو.
د ننګرهار پانتون چې د هیواد په کچه دویم ستر پانتون شمیرل کیږي، له جوړېدوې 15 لسیزه بشپړه شوه. دغه پانتون په 1242 لمریز کال د پخوانی بادشاه ظاهر شاه د حکومت پر مهال جوړ شوی چې په لومړیو کې د بایزید روخان په نامه یادېده. که څه هم د تاسیس پر وخت یوازې د تیپ په هنځه لري خو د 500 کالیزی په بشپړېدو پکې دا وخت 15,000 زده کوونکي په 1500 په هنځه کې زده کړې کوي. د ننګرهار پانتون سرپرست رئیس په هنوال ډاکټر محمد طاهر عنایت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د پوهنتون 500 کالیزی نمانځنې ته په غټه کچه تدابیر نیولي. هغه وایي د کپ پاتې شتمه جوړېدونکي دغه لوی او تاریخي غونډې ته آن د بهرنیو هیوادونو نه میلمانه وربللی دي.
مونږ خارجي او داخلي میلمانه را غوښتی دی د سو پوهنتونونو د خارج نه په شمول د پېښور د پوهنتونونه مونږ استادان پروفیسران دعوتوو او هغوی باندې مې غږ کړی چې تاسو به خالي لاس نه راځئ، دلته به یو څه سره برسونه د محصلینو د پاره د استادانو د پاره تاسو ځان سره وړی او په زمین کې به پروتوکول د همکاری او توامیت دوی سره امضا کړو.
ښاغلی عنایت وایي د دغه غونډې په ویاړې د پوهنتون له لوري نږدې 90,000 جلده کتابونه هم چاپ کړي چې راغلو میلمنو ته به وویشل شي. د رئیس په خبره د دغه نمانځنې په ویاړې د پوهنتون په دروازه کې د 200 پر جوړونه هم کار پیل کړی چې پر مخ به د پوهنتون تاریخچه لیکل شوي. هغه وایي د کابل سربیره له ګڼو ولایتونو میلمانه دغه غونډې ته وربللې دي.
د ریاست جمهوری او د وزارتو پارلمان او مشرانو جرګې همدغه سیویل ایتی شورا غانې او همچنان د لغمان ولایت، د کونړ ولایت، د نورستان ولایت، د والیانو ولایتي شورا غانو همداسې د ولسوالو د سپینګیرو او معززینو او علماو ایدونه هم دعوت کړی چې په دې هغه کې ګډون وکړي.
کاته هم دغه پوهنتون د جوړېدو نیمه پیړۍ پوره شو خو په دغه موده کې لګڼو ستونزو او ننګونو سره مل پاتې شوی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس استاد ببرک میاخیل وایي دغه پوهنتون په تیرو 15 لسیزو کې درې واره بند شوی او غنی ناخوالی لیدلې دي. هغه وی لا هم لستونزو نه اخلاص شوی.
همدا اوس د پوهنتون شاوخوا ځمکې غصبیږي او غصبین د پوهنتون تر دروازو را رسیدلی دي، خو داسې څوک نشته چې د هغوی مخه ونیسي. د دې پخوا کې په اداري لحاظ باندې په نورو برخو کې پوهنتون د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. مثلا پوهنتون پوره آبادۍ نه لري چې زده کوونکي پکې په ښه شکل باندې خپل درس په مخبوزي.
دا 500 کالیزی د غنمانځنې ته یو شمیر خلکو د میلمنو د پالنې او نورو اړتیاو د سمونې په پار مرستې هم راټولې کړې دي. د مومن په نوم یو خبرندوی ټولنې د جوړیدونکو غونډې په ویاړ اتیا عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه ټولنې مشر پزل مولا
د دې په ویاړ باندې تقریبا موږ یو اتیا عنوانه کتابونه چاپ کړي. دا زموږ لپاره د یو فخر ځای دی چې ننګرهار پوهنتون 500 کلن شو او موږ بیلابیل کتابونه دې لپاره چاپ کړل او دا به موږ هڅه کوو چې محصلینو ته کتابونه په ویاړ ورکو. تر 500 د ډیر به تدریسي کتابونه چې استادانو موږ سره همکاري وکړل او کتابونه موږ ته په واقع راکړل دا موږ چاپ کړل.
اوس مهال د ننګرهار پوهنتون په دریو پوهنځیو کې د ماسټرۍ دوره پیل شوې او دغه پوهنتون 250 استادان په بهرنیو هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې پز دکلو لګیا دي. چارواکي وای په جوړیدون کې غونډه کې بد نور هیوادونو لا استاد او څخه د ننګرهار پوهنتون د ظرفیت لوړونې لپاره د لا نور مرستو هله وکي او پوهنتون بخپل پخوانی برمته ورسوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او دا هم د یو څو خبرونو لنډیز. هالند وای چې د افغانستان سره بخپل مرستو ته ادامه ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې په انتخاباتي سیستم کې به غیر قانوني اصلاحات ونه مني. امریکا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه ځپلي خلک په ویره کې ژوند کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د لیک په ځواب کې باید ووایي چې امریکا باندې اعتبار نسی کېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې هغې د اسانۍ لپاره فقط د یوه اډرس نه استفاده کوله او نه یې غوښتل چې دوه ایمیل استعمال کړي. او د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند د ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي دي او یوولس نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې بیا ځانمرګ برید اووه تنه ملکیان وجلی دی او درویش نوری تپیان کردی دی.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سفا 1289 FM 100.15 پیختینی او تازه خبرون.
درن او قدر من اوریدون کو پا قندهار کی تجاران شکایت کوی چی برق نسته. دغه تجاران دا هم وای چی دا کابینه پتاکول کی زند نومیده کردی دی. دوی وایي چې که حالت همداسې دوام پیدا کړي نو دوی به خپلې پانګې د هیواد نه بهر وباسي. په ان وخت کې د کندهار یو شمېر تجاران بیا دا خبره کوي چې د کراچي په بندر کې ستونزې حل شوې دي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په کندهار کې د سوداګرۍ د خونګو لاستازي حاجی رحمت الدین هغه سره مرکه کړې ده چې په ګاډۍ اورو.
دلته په کندهار کې تاجر طبقه مایوسه ده، یو تعداد وایي چې سرمایه انتقالو، ځینې وایي چې یاره دلته مشکلات دي. دغه مشکلات څه دي؟
په کندهار کې اساسي مشکل د ټولو سرمایه دار او سرمایه گذار برق دی. تاسو معلوم دی چې برق دلته خلک امیدوار کوننده نه دی چې برق باید دائمی وي. په دې خاطر سرمایه گذار او سرمایه دار فابریکه والا مایوس دی او دلته زړه نشه کوي چې سرمایه گذاری وکړي او فابریکه ایجاد کړي او د خلکو لپاره د کار زمينه برابر
شي. اوس فلن هغه ارقام چې تاسو لري، څو فابریکې زموږ په لید دي او څو د سي حالت کې دي چې یاره خپل وسایل بار کې ولر سنور منتي کوت.
زه به درځونه کوم چې موږ یو 25 فابریکې په پاکای صنعتي کې د فیلان د پاره لرو او نور په دغه کې دي چې باید ایجاد شي. خو د دغه وجله د برق له وجله کابل څخه هغام مایوسه سوي دي، هغام نه غواړي چې نور باید کار وکړي. دغه موجوده چې هم موجود دی په دې کې هم ډیر سرویس پټاپه ولار دی فیلان او خلک په دغه ارزو کې دي کچیر دایمي برق پیدا شي په کندهار کې نو امکان دي چې دافع او کنيسي نو کرا کرا به وتل شي.
بل د کندهار په ساته باندې هغه ارقام چې تاسو تاجر طبقه څخه لري، 2% تاجر طبقه دلته مطمئن ده او 2% نه.
زه باید ارزونه کوم چې په ټول افغانستان کې چې سایګری سوي دي دا په عمومي ساته کې دي. دیش تر 30% تاجر خپل سرمایه د باندې انتقال کړی دی یا د انتقال په حالت کې دی. د قندار هم د دینه خالی نه دی، قندار هم د دینه خالی نه دی. د قندار هم ټول خلک تاجر سرمایه گذار زما ژغ اوري چې هغه هم د اوس فلن په دوبۍ کې دی یا په اماراتو کې دی یا په تاجکستان ته یا هندستان ته صنعت انتقال شوی دی. کچیر دا وضعیت دغه حالت دوام کوي ممکن نور هم لاړ.
د کابینت ځند یو چې د تاجران بل یو عمده مشکل بولی، د کابینت ځند او پر تجارت طبقه باندې تاثیرات دغه کلرن کې واضح کوي تجاران لدینه هي څه خصونه متاثر دي.
زه تاسو ته وایم د انتخاباتو د شروع څخه اتش پاش میشت قبل تقد انتخابات څخه تر دغه غړي پوری تاجر مطمئن نه دی. د کابینی ځن ار اورس تاجر په نوسان حالت کې دی. تاجر په دې مطمئن نه دی چې دا کابینه جوړیږي نه جوړیږي. دا کابینه یو کابینه په شپږ میاشتې په افغانستان کې نه جوړیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا به نو څه حالت دی، د دې ملک به نو څه حالت دی که چیرې وزیر باصلاحیته کار ونه کړي. هلته سرپرست موجود دی، سرپرست هم باصلاحیته کار نه کوي نو دا خو تاجر سره مشکلات سره روزمره مخامخ دی.
د کندهار او کراچی ترمنځ د تجارانو مشکلات چې مخکې تاسو یاد کړی دي اوس په کوم حد کې دي او نتیجه؟
کراچی بندر ته تللی و، هلته مو شخصا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره کتلی دي او دغه مشکلات چې موجود و چې وروره موږ دوه ورونو مملکتونه یو، بل کراچی و افغانستان ته نږدې دی، بل د افغانستان یو کانټینر چې پاکستان ته راځي 40 نفر ستا په کار لویږي، 1,00,000 روپۍ ستا جیب ته لویږي. بلاخره زما تاجر ته درد سر جوړیږي، د لارې د مرچ د نور شان. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل وزیران ته، اقتصادي وزیران او تجارت وزیران ته هدایت ورکوي چې په جدي ډول د افغانستان د تاجرانو د مشکل په اړه اقدام وکړي. کچیر و نه کوي او دوم ځل ماته ورسېدی بیا نو مشتاسي په کابینه کې به سره جوړیږي.
یعنی قسم د هغوی څخه مطمئنه راغلی ساغه مشکلات چې په کراچي بندر کې دلته د پاکستان په مربوطاتو کې مدلودله هغه مشکلات به تواجب نه تکرار شي.
زه داش درته هم چې فیلم د پاره تیاتر نوي فیصده حل سوی دی، اما متاسفانه موږ اکثره وخت تاجر د سیاست قربانی دی. څه وخت چې سیاسي وازه تغییر کوي بیا لات موارد دي.
او ډیر زه تمنه
کوم سیاست کم ډیر مننه په خپل سر.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد اوس نړیواله ټولنه یو لړ ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. تونلار افراطیان نن غواړي چې زمونږ له کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافاتو نه په خپل ګټه کار واخلي چې د شک او بې باورۍ تخم وشیندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مګر تونلار تشدد داسې یو غواخ اده چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته غواخ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبرونه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدونه ډیر مهم دی چې هدف اتوندلارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلې اتوندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه او هم وژل شوي دي. بیل دي چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګنده کړو چې د دې په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره، د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage or personal ambition that will ever justify
فردی تجربه چې هر څه وی با د تاریخ، مذهب، مفکوره، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکي او جنکو بي فتا کول یا د بي وسلي ملکيان وژل هیڅ کله توجيه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرې دي، دوی نشي بخل کېده. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استادو د غونډې کوربه و. دغه استادو په ګډه نه یوازې د سلپ ګډون په تونلارې تشدد خبرې وکړې، مګر په هغه لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د تونلارې تشدد راپیدا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غوږ خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیات کړو چې مذهبي او نور زده کړې ته پراختیا ورکړو، چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالی غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د تونلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړه چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او تونلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونه شي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لاره سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
درنه او قدر منوریدونکو د غواز موږ د لمرنۍ سهارنۍ خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل زموږ بل نیم ساعت خبرونه چې په پښتو کې به وي نیم ساعت وروسته پیلېږي. خو خپل رادیوګان مبندوي په څو شیبو کې به زموږ د دریجې به خبرونه پیل شي.